زعفران
خیلی چیز خوب است. خب مردم ها باید از کوکنار رو چیزا کرده، باید همین چیزا رو کشت کنه زیادتر.
تشکر است.
په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې قدرمن دوستانو، زه اجمل اندر ته په یو بل خبرونه کې هر کله وایم. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر وایي متحده ایالات بل خپل امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو تکینی او په دې برخه کې به پر پاکستان فشار راوړي. د پاکستانی طالبانو د وی څنګه مشر په افغانستان کې د بي پلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوه او افغان حکومت وی وسلوالو طالبانو په وایي حمله کې د درنو تلفاتو لدو وروسته جبهي جګړو ته مخ د جبهي جګړو پر ځای ځان مرګ بریدونه ته مخه کړل. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو، خو په سر کې خبرونه. دا امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر وایي د هغه کانډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونی په پاکستان کې د طالبانو له يرغمل خوش شو 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. اخواته د افغان حکومت چارواکو ویل دي چې طالبانو په هوایي حمله کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځانمر ګبریدونه ته مخه کړی ده، او د غزنی سیمه چارواکي وایي چې د اندړو ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده او د وسلوالو حمله په شاته بول شي. بشپړ خبرونه باوري. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي د هغه کانډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونی په پا پاکستان کې د طالبانو له يرغمل خوش شو 15 کاله په پا پاکستان کې ساتل شوی و. د سیاي د مشر دا خبرې د پیخې پاړه د پاکستانی پوز د چارواکو له هغه سرګندونو سره په مخالفت کې دي چې ویلي و د کورنۍ هغه محل په کورمه ایجنسی کې د وسلوالو له منګولو خوش کړی چې هغوی له افغانستان څخه تازه د پاکستان قبایلي سیمو ته اړولې وه. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر همدارنګه وایي چې متحده ایالات بل خپل ټول امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو لاغه مخکې پاکستان باید د ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې ځای ورنکړي. افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په هوایي حمله کې د درنو تلفات لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای د ځانمرګو حمله تکتیک غوره کړي. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په حمله کې لسکونه افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي. د افغان حکومت د اسرائیل ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته وویل چې د افغان پوز په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو لوژل کېدو وروسته طالبانو خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړي. ښاغلي فیصل همداراز وویل چې حکومت به د اصول لپاره هڅو ته د پخا په شان دوام ورکړي. لا ننګرهار څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې د داعش وسلوالو او ځایي طالبانو ترمنځ د نښتو له کبله سلګونه کورنۍ له سیمې تېښتې ته اړ شوي دي او د سیمینا د جلال آباد خواته تېره شپه خوځېدلې دي. ویل کېږي چې یو شمېر له دې کورنیو څخه په دښتو کې پراته دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي که څه هم وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي و، خو وایي نشو کړی چې دا ولسوالۍ ونیسي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیره شپه ازادي رډیو ته وویل چې د اندړو ولسوالۍ د دولت په ولکه کې ده.
طالبانو دا پلان و چې د اندړو په ولسوالۍ باندې به خپل سپین بیرغ درېږي، اما د ټولو کوششو سره سره بیا هم ونهتولېدل چې د ولسوالۍ تعمیر په واک کې واخلي. زموږ ملي امنیتي ځواکونه په ډېره مېړانه او په لوړ مورال ورسره وجنګېدل.
د غزنی د والي ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون د اندړو ولسوال محمد قاسم د سیوال ازادي رډیو ته ویل په دې سیمه کې درنه جګړه روانه ده. ولسوالۍ کې خوراکي مواد او همدارنګه مهمات په کمیدو دي او ویلي و چې مرستندوی ځواکونه نه دي ورسېدلي. په اندړو کې د سې شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو په یوې ځانمرګي حمله کې تر ډیرشو زیات افغان سرتیري وژل شوي وو او پرون بیا پر دې ولسوالۍ وسلوالو د څلورو خواوو برید کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کانټیننټل کپ په لړۍ کې نن له هانګ کانګ سره د څلور ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند ویلي افغان لوبډله هڅه کوي چې د ټورنمنټ د جدول په سر کې راشي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ختم تیاری سره د لوبو کې د هانګ کانګ سره لاندې دی.
او د افغانستان د کتمن له لحاظه دا چې تر څو په سره کې د جګړې سره ولاړ شي
دا انټرکانټیننټل د لوب لړۍ کې د افغانستان، ایرلند، هالند، متحده عربی امارات، سکاټلند او هانګ کانګ په شمول څونور لوبیم برخه لري. دا پاکستانی طالبانو د یوې څنګه جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په عمله کې وشل شوی. دا جماعت الاحرار ویان د صد منصور پرون له رویټرز خبري اژانس سره په یو ټلیفوني مرکه کې د خالد عمر خراسانی مړینه تایید کړه. وی ویل زموږ مشر په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې ټپي شوی او نن یې ساه وخته. منصور ویل چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوی. د ریپورټونو له مخې د جماعت الاحرار نه تنه نور کمانډانان هم له نوموړي سره یو ځای وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداري ورکړو. پر متحده ایالاتو یې تور ولګو چې د سړې جګړې د وخت له یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. ښاغلي پوتین په ساحلي خار سوچي کې د یو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پکې ګډون کړی و د څرګندونو پر مهال وویل که متحده ایالات د منځني او لنډ واټن ویشتونکي توغندیو د مخنیوي له تړون یا INF څخه ووځي نو روسیا به هم سمدستی او متناسب غبرګون وخی. INF په 1980 میلادي کال کې د پخوانی شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف او د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن لخوا لاسلیک شو. وروسته لدی واشنگتن په 2004 کال کې مسکو لدی تړون نه په سرغړونه تورن کړ. دا تړون تر اوسه له سخت ګواخ سره مخ دی. مسکو دا تور رد کړی او پر واشنگتن متقابل تورونه لګولي. ولسمشر پوتین په روسیه کې د امریکایي رسنیو د فعالیت په اړه شک څرګند کړ. دوستانو خبرونه ملاصاتې راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي د هغې کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تېره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی وه. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت هم ټینګار کړی. پر دې موضوع به ریپورټ ولرو. دا به هم واوري چې د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو له لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای د ځانمرګو حملو تکتیک غوره کړی. همدارنګه به مو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یوې څانګې د مشر له وژل کېدو هم خبر کړو. په هلمند کې زرګونو کسانو په یو غونډه کې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. په اړه به یې ریپورټ ولرو. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د نجونو د پوهنې په برخه کې پرشتو ستونزو هم حال درکو او که وخت ځینې نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو 19 پروګرام او همدارنګه کور کلی هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تېره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستاني پوځ د چارواکو له هغه څرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلي وو دا کورنۍ هغه مهال د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې کله هغوی تازه له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمو کورمۍ جنسۍ ته واړوله. په واشنگتن کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر په خپل څرګندونو کې همدارنګه ټینګار وکړ چې متحده ایالات بل خپل ټولو امکاناتو کار وکړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خلاغي مخ کې د د پوینا پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې ځای ورنکړي. د سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې د دیموکراسي د دفاع په نوم تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا پتموي او د قبایلی سیمو لاري پاکستان ته تګ راتک کوي او هلته پټنځایونه ولري. د سی آی ای مشر زیاته کړه که تاریخ زموږ لار خود وینو له پاکستان څخه ډیره لږه تمه کیدای شي چې د ترهګرو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکاري ته لیوالتیا ولري. پامپیو زیاته کړه چې متحده ایالات باید د پاکستان د اوسني چال چلن او په دې اړه چې باید څه ډول سلوک غوره کړي د امریکا د تمې په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. د سی آی ای مشر زیاته کړه چې د دې کار لپاره په پاکستان کې د افراطي ډلو پټنځایونه باید نه وي. امریکایي چارواکي لري مودی راهیسی پر پاکستان انتقادونه کوي چې افغان طالبانو په تیر حقانی شبکې ته ځای ورکړي، خو پاکستان پر لپسې دا ډول تورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایی بریدونو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته جبهي جګړو پر ځای ځانمرګو حملو ته مخه کړې. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په ډله ییزو ځانوژونکو حملو کې لسګونه افغان سرتېري مړه او ټپیان شول. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو وژل کېدو وروسته طالبانو خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
روانه اونۍ کې د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو له درنو تلفاتو وروسته افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفینو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو له لیدو وروسته خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جګړو پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. وسلوالو طالبانو په روانه اونۍ کې د کندهار په میوند ولسوالۍ، د پکتیا په مرکز ګردیز او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې خونړۍ حمله وکړې. د راپورونو له مخې په دې حملو کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی، له 130 زیات سرتیري وژل شوي او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. د حملې په داسې حال کې وشوې چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه روانه وه. آیا د دې پراخو ناڅاپي حملو مقصد د مسقط د بهیر شنډول وو؟ د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا احتمال رد کړ. ښاغلی فیصل وویل د افغان هوایی ځواک په حملو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له وژل کېدو وروسته د ډلې خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنګي ستراتیژیک او تاکتیک کې تغییر راغلی دی. په دې معنی چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل. د افغان هوایي قواو عملیاتو کې هم د هغوی تلفات زیات و. بیدان اوس ډېر تمرکز لکه چې لیدل کېږي پر ځانمرګو بریدونو باندې دی او پر موټربم بریدونو باندې دی.
د ملي شورا ځینو وکیلانو او یو شمیر څارونکو د مسقط له خبرو سره په یو وخت کې د طالبانو له حمله وروسته پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د سولې هڅې باید له یو پیاوړي دریځ څخه وشي. دوی همدارس له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د سمدستي ځنډولو غوښتنه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي چې حکومت به د سولې هڅو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. ښاغلی فیصل وویل د سولې د هڅو یوه برخه د جګړې په وسیله د هغو وسلوالو ځپل دي چې د سولې پر خبرو باور نه لري.
و موزدل چې د افغان حکومت یو ویاند وایي وسلوالو طالبانو ځکه انتحاري حملو ته مخه کړې ده چې د په وینا هوایي حملو کې درانه تلفات وراوختي او جبهي جګړې پرېښې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي ترینلان وروسته د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. بلخوا پر وسلوالو د امریکا هوایی بریدونه هم زیات شوي او د افغان سرتیرو او ملکیانو مرګ ژوبله هم په بېساري ډول لوړه شوې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې خبرې هم پیل شوې. آیا وروستیو بریدونو او خونړیو پیښو د سولې هڅې پر شا وتنبولې؟ د وسلوالو د بریدونو د زیاتوالي لامل څه دی او د افغان ځواکونو هغه کومې نیمګړتیاوې دي چې د دوی د مرګ ژوبلې د زیاتوالي سبب کیږي؟ رضوان مراد په دې اړه د دې پوښتنو ځواب لټولی.
غزنی، پکتیا او قندهار هغه درې ولایتونه دي چې یوازې په تیرو څلور ورځو کې پکې د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لسګونه سرتیري او ملکیان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل دي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او افغان او امریکایي چارواکي وایي حقانی شبکه هم په دې خونړۍ تاوتریخوالي کې ښکېله ده. له کله نه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې ده، په افغانستان کې وسلوال تاوتریخوالي زور اخیستی دی. د ګارډین وسپانې د تازه راپور له مخې یوازې په تیره سپتمبر میاشت کې شاوخوا 800 افغان سرتیري د وسلوالو په بمی، ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو کې وژل شوي دي. امریکا بیا لخپل لوري وای چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو د تیر بل هر وخت په مقایسه هوایی بریدونه زیات کړی دي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو او په عمان کې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې خبرو اترو او کابل ته د پاکستان د لوی درستی سفر ته په پام داسې هیلې پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره بیا پراخې هڅې کیږي. خو وروستیو بریدونو او د سلګونو افغانانو وژل کېدو بیا د افغانستان د جګړې خونړی تصویر تازه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تازه بریدونو تر شا هم پاکستان دی او غواړي چې نړیوالو ټولنې ته وښیي چې دا هیواد پر طالبانو کنټرول نه لري او نه یې د فعالیتونو مخه نیولی شي. د افغانستان دفاع د وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښیي چې دوی په طالبانو باندې حاکمیت نه لري، هغوی مستقل دي او نړۍ ته وښیي چې طالبان کولی شي چې بریدونه وکړي. یعنی اصلا خبره دا ده چې دوی ماته خوړلې ده د اوړي او د پسرلی په موسم کې دوی ډېر کوښښ وکړي خو دوی خپلو اهدافو ته هغه شومو اهدافو ته ونه رسېدل، نو دوی هغه خپل هغه ته تغییر ورکړی دی. دا څو بریدونه یې وکړه خو زه پرې باندې باور یم چې انشاءالله دوی لکه چې اوړي او پسرلی کې ناکام شوه اوس هم ناکام دي.
د پوځي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي په افغانستان کې یوازې طالبان او یا داعش نه دي چې وسلوال فعالیت کوي، بلکې ګڼ شمېرې ډلې دي چې که اکثره یې سولې ته هم مخه کړي یوه یا دوه ډلې هم کولی شي چې د افغانستان د ګاونډیانو شوم اهداف عملي کړي. خو یو شمېر کارپوهان بیا د بریدونو د زیاتوالي په ځانګړي ډول پر پوځي اډو او مهمو تاسیساتو د وسلوالو د حملو د ډېرېدو یو دلیل د افغان امنیتي ارګانونو نیمګړتیاوې او د بیلابیلو قوتونو ترمنځ نه همغږي ګڼي. د پوځي چارو کارپو اجمل سایس په همدې نظر ده.
په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعال دي. تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغوړي چې افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې شي او د سولې د پروسې لارې دي او بین الافغاني سولې لارې دي دوی رسمي په افغانستان د حکومت برخه دي یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی ډلې به هم پاتې کیږي، یعنی اتلس ډلې هم راځي دوی ډلې پاتې کیږي او دغه دوی ډلې کولای شي چې هغه اهداف ته چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو هغه شوم او بدبخت اهداف ته چې دوی لري هغه ته د رسېدو لپاره لدونه استفاده
وکړي. افغانستان په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو د تازه سپې شاهد دی چې امریکا غواړي د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته زرګونه اضافي سرتیري واستوي او د طالبانو، داعش، القاعده او نورو ډلو پر ضد هوایي بریدونه څو چند زیات کړي. افغان حکومت بیا وایي د هیواد هوایي ځواک د مجهز او پیاوړی کېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې په مالی او پوځي مرسته به د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره جګړه مهار او امنیتي وضعیت تر ډیره بریده ښه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د سلګونو تشو تدارکاتي بستون لپاره د زرګونو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د دې اداري رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د دې ازموینې د پایل مراسمو ته ویل چې ازموینه به په پوره شفافیت سره اخیستل کیږي او هغه کسان به بریالي کیږي چې له نورو لوړې نمرې ترلاسه کړي. واصل وسال په اړه رپورټ لري.
د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون د دولتي ادارو د 609 تشو تدارکاتي بستونو لپاره د سبند 2000 کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د دغې ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د ازموینې د پیل پر مهال ویل چې د ازموینې په بهیر کې به هیڅ چاته د مداخله حق ورنکړي او ټول کسان به په خپل استعداد یادو بستونو ته ټاکل کیږي.
ان شاء الله د 200 کسان به استثنایی کسانی چې دوی به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي هیڅ چاته به مدیون نی، نه ماته، نه ادارات ته، نه حکومت ته، یوازې ځان ته مدیون نی او افغانستان خلکو ته به مدیون نی او یوازې دوی ته به کار کوي.
خغلی ندری ویل د یادو کسانو په ګمارلو سره به د دولتي ادارو په تدارکاتي چارو کې د شفافیت ترڅنګ اسانتیا هم رامنځته شي. د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې یاد بستونه د درسل ویختو اداري واحدونو له هر اړخې زیارڅونې وروسته په نخښه شوي. د دوی په خبره راتلونکي اونۍ به زرګونه نور تش دولتي بستونه هم آزاد رقابت ته اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني سو میاشتې وړاندې نادر نادری د دغه کمیسون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان لمخې مکلف کړي چې خپل ټول تش هغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسون ته لیک دی. ولسمشر دا شنویل چه د دغه حکم په پلی کېدو سره به 15000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسون لاره رقابت ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د ازموینې یو شمېر ګډونوال بیا په ازموینه کې د شفافیت ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او نور بستونه هم اعلان کړي. له دې ډلې نجیب او حمید ازادي راډیو ته داسې ویل
چې موږ د کوم مینان چرغلی و موږ ته دې وویل چې ډاډ یې راکالو دو نو انشاءالله شپه به وي دا پروست. نو موږ د دې نه غوښتنه دا ده د رئیس جمهور نه او د نورو ادارو نه چې دا نور بستونه هم زر ته زر اعلان کړي او په شفافیت سره یې واخلي.
خواست ما از حکومت ای است کې جوانایی که فارغ میشن
له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې کوم ځوانان چې فارغیږي کاری زمينه ورته مساعده کړي سو خپل انرژي وطن ته په خدمت کولو کې ولګوي او هیواد مو د پرمختګ لوړو پوړې ته ورسوي. د ازموینې دغه ګډون کوونکي وایي په بنسټونو کې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه او رښتیني خلک په دندو وګمارل شي.
او سم دا چې نړیوالې ورسپانې مطبوعات او خبرونه د افغانستان په اړه سوي فریبا ظاهر ورته کتنه کړې.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې پر افغان ځواکونو د وروستیو بریدونو په اړه تبصرې کړې دي. ګارډین ورسپانې په کندهار کې پر افغان سرتیرو د چهارشنبې د شپې خونړی برید ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د افغان حکومتي ځواکونو د تلفاتو په خوانی لوړ شمیر نور هم ډیر کړ. ګارډین د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قمندانۍ ډلیز برید او دغه ورځ په همدې ورځ د غزنی پر اندړ ولسوالۍ د طالبانو تر برید وروسته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان پوځیانو د چهارشنبې د شپې برید په اشاره لیکلي چې دا د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته تر ټولو خونړی اونۍ وه. ورسپانه لیکي په 13 سپتمبر میاشت کې نږدې 800 افغان پوځیان په جګړو کې وژل شوي دي. د لیکوال په خبره د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د غلاسوي حکومتي پوځي وسایطو په وسیله بریدونه ډیر کړي دي چې په چاودیدونکو موادو یې باروي او پر قرارګاه یا نورو پوځي مرکزونو چاودنې ورکوي. د ګارډین په خبره په دې ډول بریدونو کې له هموی وسایطو څخه تر ډیره د اسلامي دولت ډلې غړي په نورو هیوادونو لکه د عراق په موسل ښار کې کار اخلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو خبری مرکز لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلې دي. په دغه راپور کې د انټونیو ګوتیرس له قوله لیکل شوی چې وایي دا ډول بریدونه د بشري حقوقو او نړیوالو بشري مقرراتو خلاف دي او هیڅکله نسی توجه کېدلی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په حواله هم راغلی چې پر افغان پوځیانو وروستي بریدونه غندلې او هغه بوزدلانه تروریستي حمله بللې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تروریزم د نړیوال سولې او ثبات لپاره یو جدي ګواښ او زیاتوي چې دې ته اړتیا ده چې ټول هیوادونه په ټول توان سره د دغو ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل بیا په خپل یوه مقاله کې د یو شمېر افغان زده کوونکو له قوله لیکلي چې د ناروې پر چارواکو غږ کوي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته استول ودروي. مقاله لیکي په ناروې کې زر تن زده کوونکي تر خپل وسه هڅه کوي چې خپل ټولګیواله طیبه افغانستان ته له بیرته لیږلو راوګرځوي. د طیبې په څیر نور ډیر افغانان هم له ناروې څخه د ایستل کېدو په خطر کې دي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي ناروې ادعا کوي چې افغانان بیرته خپل هیواد ته استول کېدای سي ځکه هغه هیواد اوس امن دی. خو د دغه ادارې په خبره د افغانستان د جګړو په ترڅ کې 2014 میلادي کال تر ټولو خونړی کال وو او زیاتوي په داسې حالاتو کې افغانستان ته د خلکو استول نه یوازې ظالمانه چلند دی بلکې غیر قانوني هم دی.
د پاکستاني طالبانو د بيڅنګ مشر په افغانستان کې د بي پيلوټو الوتکو په حمله کې وشل شوې. د جماعت الاحرار یو بیان پرون رسنیو ته په یو واستول شوی بیان کې وویل چې د دې ډلې مشر له خپل څوتن ملګرو سره یو ځای وشل شوې. احمد تکل د لویدیځو رسنیو د ریپورتونو په حواله تفصیل دروړي.
د پاکستانی طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر خالد عمر خراسانی چې ګمان کېږي په پاکستان کې په څو خونړیو حملو کې لاس درلود په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. د جماعت الاحرار یو ویان اسد منصور پرون له رویټرز خبری اژانس سره په یو ټلیفوني تماس کې د خراسانی مړینه تایید کړه او ویل زموږ مشر په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو په یو برید کې ټپي شوی وو او نن یې سا وخته. منصور ویلی چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوې و. د راپورونو له مخې د جماعت الاحرار نه تن نور قومندانان هم له نوموړي سره یو ځای وژل شوي دي. ویل کېږي چې خراساني په 2004 کال کې په پېښور کې د پوځیانو د ماشومانو پر یو ښوونځي حمله تنظیم کړې وه. په دې حمله کې نږدې 1.5 سل کسان چې ډیری ماشومان وو ووژل شول. جماعت الاحرار همدراز په 2014 کال کې په لاهور کې د هغه برید مسولیت هم ومنه چې د مسیحیانو په یو جشن کې وشوه او له اویا زیات کسان ډیری مسیحیان په کې ووژل شول. جماعت الاحرار په 2014 کال کې د پاکستانی طالبانو له اصلي ډلې جلا شو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت وکړ، خو یو کال وروسته بیرته له پاکستانی طالبانو سره چې د داعش ډلې په پرتله له القاعده شبکې سره نږدې ده یو ځای شو. پاکستانی طالبان وروسته له هغه په دوو ډلو وویشل شول چې خراساني او د مومند په قبایلي سیمه کې د ده نږدې کسانو د پاکستانی طالبانو پر مشر مولانا فضل الله له عقیدوي اصولو د انحراف او سرغړونو تور ولګاو. پاکستانی څارونکي وایي چې د خراساني مړینه د پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د بیا پایل یو نه خده.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوریدئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ملي شورا او د خزو د حقوقو ځینې فعالان د پهنې وزارت د هیواد جنو ته د زده کړو د سنتیا په نب په برابرولو کې ناکام غني. دوی وایي په تیرو 15 کلونو کې لدی وزارت سره د ملیونونو ډالر لمرستو سره سره افغانستان تعلیمي ستونزې لري چې جنو ورسره تر ټولو ډېری مخته. خان محمد سین پر موضوع ریپورت لري.
په افغانستان کې تعلیمي ستونزې او نیمګړتیاوې هغه څه دي چې د ولسی جرګې ځینې غړي او د ښځو د حقونو فعالان یې په لمانځه وړلو کې د پوهنې وزارت ناکام ګڼي. د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي سره له دې چې د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونې او روزنې د ښه کولو لپاره میلیونونه ډالر ترلاسه کړي، خو هر ورځ ښوونځیو ته د نجونو په تګ کې کمی راځي چې دا د هېواد د پوهنې پر سکتور یو ستر ګزار دی. د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون یوه غړې همیرا ایوبی وایي کوم سار چې دوی د پوهنې پر وزارت کړی ښیي چې په دغه وزارت کې فساد او کمزوری مدیریت لامل شوی چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اسانتیاوې برابرې نه شي.
اگر اینا مدیریت قوی می داشتن اداره
که دغه وزارت غختلی مدیریت درلودی ښوونځیو ته د نجونو د تګ ډیر پروګرامونه په کم لګښت حتی په وړیا ډول پلي کولی شول. ډیر سازمانونه شته چې اوس له پوهنې وزارت سره مرسته کوي، خو نشي کولی مرستندویان باوري کړي چې د نجونو د جذبولو لپاره پروګرامونه لرو. فساد بله لویه ستونزه ده او څه چې موږ یې وینو په دغه وزارت کې کار نشته.
د مېرمن ایوبی په باور ښوونځیو ته د نجونو د تګ لیوالتیا د پخوا په پرتله کمه شوې او دغه وزارت د دې پر ځای چې نجونو ته نوي ښوونځي جوړ او ښوونیزو مرکزونو ته د دوی د تګ راتګ ستونزې هوارې کړي، میلیونونه ډالره یا دا چې زیرمه کوي او یا دا چې دغه پیسې ورکیږي. مېرمن ایوبی وایي په دغه وزارت کې فساد او نیمګړتیاوې د دې لامل شوي هم دي چې ځینو مؤسسو چې پخوا تر دې له بېوزلو کورنیو سره ښوونځیو ته د دوی د ماشومانو د تګ په خاطر مرستې کولې اوس دغه مرستې نه کوي. د پوهنې په وزارت دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې دغه وزارت ونۍ مخکې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې ویلي چې په هیواد کې سکم 2.5 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد 50% ښوونځي ودانۍ نه لري، په 33% ښوونځیو کې زده کوونکي اوبو ته لاسرسی نه لري او له 60% تر 70% پورې د لیسو نجونې خپل زده کړې پای ته نشي رسولی. د افغان مېرمنو شبکه وایي که د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو د مخنیوي لامل ناامني او د بودیجې کموالی په ګوته کوي دا یوه بهانه ده، ځکه د دغه شبکې په خبره دا وزارت نه دی توانېدلی چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ لپاره کورنۍ وهڅوي. د دغه شبکې د اجرایه څانګې مشرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت کولی شي په لږو امکاناتو د رسنیو تبلیغاتو او جوماتونو له لارې کورنۍ وهڅوي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. سمیرا وایي که د پوهنې وزارت د دې کار لامل ناامني ګڼي بیا نو د ناامن سیمو نارینه زده کوونکي څنګه ښوونځیو ته ځي؟
په خوشینۍ سره چې د انجونو د ښوونې او روزنې لپاره میلیونونه ډالر لګیدلي او ملاتړ یې هم نه دی شوی. ښوونې ته د انجونو لاسرسی د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې نه دی. دغه وزارت له 12 کلونو راهیسې ناکام دی. د بامیان ولایت چې امنیت یې ښه دی دغه وزارت پکې هیڅ کار نه دی کړی سو انجونې ښوونځي ته لاړې شي.
د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وایي د شته ستونزو د هوارولو لپاره د پوهنې وزارت په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې د نجونو ښوونې ته ځانګړی پام شوی او په دې برخه کې د کورنیو د هڅولو لپاره د دینی عالمانو هڅې مهمې ګڼلې دي.
په هر اندازه چې امنیتی وضعیت ګډوډیږي په هماغه اندازه نجونې جرأت نه کوي چې له کوره ووزي. فکر نه کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې د کورنۍ د علم پر اهمیت ونه پوهیږي او نجونې دې له ښوونځیو منع کړي. خو ستره ستونزه نه امني ده. که موږ ټولنیزه سوکالي ولرو د سلو هغو کسانو فیصدي به صفر شي چې نجونه ښوونځیو ته نه پرېږدي.
که څه هم دغه وزارت د هیواد د ټولو زده کوونکو 40% نجونې یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو سمیرا حمیدی په دې برخه کې په لا هڅو ټینګار کوي. دا وایي د ټولنې نیمایي برخه چې له نجونو جوړه ده او د تعلیم مخه یې ونیول شي، دا به د هیواد په ګټه نه وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوې وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستان د پوځ د چارواکو له هغه څرګندونو سره مخالفت کې ده چې ویلي وه دا کورنۍ هغه مهال د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې کله هغوی له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمې ته اړول کېدل. دا افغان حکومت چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو په اوایي حملو کې د درنو تلفاتو له لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځان وژونکو حملو ته مخه کړې ده. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په حملو کې لسګونه افغان سرتیري مړه او ټپیان شول. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي که څه هم وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي، خو وایي نشو کړای چې دا ولسوالۍ ونیسي. له ننګرهار څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د خوږیانیو د ولسوالۍ د وزیرو د شاوخوا سیمو خلک د طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ د یوې جګړې له ویرې له خپلو سیمو کډه شوي دي او د جلال آباد ښار خواته د شپې لخوا تللې دي. تر اوسه پورې په دې اړه چې دغلته واقعا جګړه پیښه شوې ده او کنه بشپړ جزئیات نشته. دا پاکستانی طالبانو د وی څنګه جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د جماعت الاحرار یو ویان د صد منصور د خپل مشر وژل کېدل تایید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداری ورکړ او پر متحده ایالاتو یې تور ولګو چې د سړې جګړې د وخت یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو په بالتیک سیمه کې د پوځي ځواکونو د یو ځای کولو تور هم لګولی، خو ویلي چې دا د مسکو لپاره د اندېښنې وړ خبره نه ده. او کاناډا هم د متحده ایالاتو په څیر له بشري حقونو پر سرغړوونکو روسیات باو د بندیز د قانون خپله بڼه تصویب کړه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. دا ساده راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چهار شیرې زموږ د ویبپاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلای شئ، بلکې زموږ ریپورټونه، مطالب، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. وسم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د هلمند زرګونو اوسیدونکو د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې غونډې ګډون کوونکو د ملي وحدت پر حکومت د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغه د هیواد د ملي مسایلو ترڅنګ د امنیت او ثبات په ټینګښت کې پاتې وباله. قومي مشرانو او دیني عالمانو له وسلوالو هم غوښتنه وکړه چې په راتلونکي جوړېدونکي لویه جرګه کې د ګډون وکړي. نور حال له هلمند څخه د الیاس تایی په ریپورت کې اورو. ورپسې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بخې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یادمه باسي.
د سټیج یا دریس تر شا پر یو دیوال راځوړند شین رنګ لوی بینر باندې لیکل شوی دی چې لوی جرګه د افغانستان د ستونزو د حل یوازنی لار ده. په لشکرګاه کې شاوخوا 3000 کسان راټول شوي دي او د عنعنوي لوی جرګې د جوړېدلو په اړه خبرې کوي. ویناوالو د ملي وحدت پر حکومت له دې امله چې د ژمنې سره سم یې 2 کاله وروسته لویه جرګه نه ده رابللې نیوکې وکړې. د دغه غونډې جوړوونکی او قومي مشر حاجي ملا امیر محمد اخونزاده وویل اوسنی ناامنۍ او د هیواد روان بحراني حالت د لوی جرګې پرته کابو کېدلې نسی.
د هلمند ولسونو په نمائندګۍ او د هلمند د ډېری پتمنی غونډې او عزتمنی غونډې په نمائندګۍ پر ټول افغانستان پر خلکو باندې ځخ کوم چې سره راټول سي بل هیڅ لاله نه لرو بل چې د افغانستان ټول خلک په اتحاد او اتفاق او یووالي د خپل ملک د سرنوشت لپاره او د خپل ملک د دیوینو د تویولو د مخنیوي لپاره او عنانوي جرګه وسی او دا جرګه د ټول ملک لپاره او د ټول دنیا د مسایلو لپاره یوازې تصمیم سره ونیسي. په پنځو کسو تصمیم نه نیول کیږي. عزیزان،
د ملي وحدت حکومت په لومړی کې ژمنه وکړه چې ورسته له دوو کلونو به لوی جرګه را بولي او د ملي وحدت په نوم د جوړ شوي حکومت د دوام او نه دوام ترڅنګ به په اساسي قانون کې د ځینو تغیراتو لپاره خلکو ته واک ورکوي. قومي مشر حاجي اکبین وای اوس مهال لوی جرګې ته تر بل هر وخت ډیره اړتیا لیدل کیږي. هغه زیاته کړه د لوی جرګې په ترڅ کې به د وسلوالو سره د سولې په اړه پریکړه کیږي
او په دې فیصله کې هم طالب برخه واخلي هم حکومت برخه واخلي هم افغان برخه پکې واخلي. که هر هغه څوک د دې فیصلو سرکشي کوي دا به ټول ملت ته داسې ثابت سي لکه دا لمر ته چې ګوري چې دا سړی مغرض دی، دا سړی جنگ غواړي، دا سړی په دې ملک کې وسایي او سوکالي نه غواړي.
دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالینو د هیواد د ټولو خلکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د دغه دریځ ملاتړ وکړي او پر مرکزي حکومت فشار راولي څو د ژمنې سره سم لویه جرګه راوبولي چې روانو ستونزو ته د پای ټکی کښېښودل سي. د هلمند خلک په داسې حال کې د حکومت نه د لویې جرګې د جوړېدلو غوښتنه کوي چې دا ولایت تر بل هر وخت ډیر ناامنه او د یوه حساس بهیر نه تیریږي چې لا یې هم ډیرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، خوشاله یو چې بیا هم د هر ماشوم لپاره د ونیز خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې په یونیسف لخوا د ماشومان لپاره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوو. د نن په خبرونه کې هم په کابل کې د یونیسف د مدني مشارکت مسول ښاغلی احمد جان نوزادي لمک سره په سټوډیو کې دی او په دغه خبرونه کې د یونیسف په لومړیتوبونو چې د ماشومان لپاره دغه اداره څه لومړیتوبونه لري په دې باندې خبرې کوو. ښاغلی نوزادي، که په سر کې په عمومي ډول ورانه واچوي چې یونیسف د ماشومان لپاره په کوم لومړیتوبونو باندې کار کوي.
ډیره مننه غواړم له فرصت نه په استفادې تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته، په خاص ډول دغه برنامه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډیرو برخو کې ماشومان لپاره کار کوي، ولی هغه برنامه چې موږ تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي که یو دو کلونو دپاره به یا تعدادو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به څلور وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنا باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې له تر اوسه پورې دا د ګزر مریضې پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سږ کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعې له اوس هم لرو او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزن واکسین وکړي، په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتپنیږ تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجوده هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجوده دلته افغانستان هم نه دی مسون، حتی نړۍ نه ده مسونه. بنان دا د غو خلکو دپاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي، انتظاره دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي، او د افغانستان دپاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختمه شي. بله، زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د ایسایه سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د شجنا یا د ماشو د شجنا ماشومانو شمیره ډیره کمه ده، تقریبا درې دیرش سلنه ده، او دا چې کله بیا لوړ ځي پس یعنی دولسمو صنفو ته ځي، اولسمو صنفو ته ځي، دغه شمیره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټول نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید شي، او که چیرې 50-50 یعنی که چیرې 50% هلکان نو 50% به نجونې وي، ځکه د هلکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو په ذاتي د هلکانو کم ده. او د بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولای شي دغه زده کړې یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي، یعنی دا چې په دوهم ټولګی کې، په دریم ټولګی کې، په پنځم ټولګی کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسي. بنان کله چې د زده کړو کوالټي ښه وي نو دوی د تا علاقه مندي پیدا کوي، لیوالتیا پیدا کوي، کورنۍ هم د تر لیواله کې تر څو پر ماشومان و دغه ته وزده کړو دوام ورکړي. چې په هغه جمله کې مثلا یو د ښځینه استادانو دغه چې د ښځینه استادانو کمبوت چې باید ځای یو ښځینه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا نه پیدا کوي، چې کله چې جلکیان یې لږ راغټیږي نی پنځه موږ شپږم سم تر رسیدي نو بیا دوی کوشش کوي چې جنجونی د مکتب ته وباسي، او کله چې شدنا شوونکې موجوده وي بیا دوی لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ د په ټیټ عمر کې د ودونو مسله ده، چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور و روغتیار تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم و روغتیار تاوان کوي. په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دې ته آماده وي او نه هم په جسمي لحاظ باندې دې ته آماده وي چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه را ټیټ کړو، یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنوالي کې د ودونو کچه را ټیټ کړو، دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړ وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم پر راتلونکي روغي او هم به مور روغي، چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیا کار وي، مثلا ښوونځی ته نه ځي، نور کم مسولیت نه لري، مصروفیت نه لري، نو دوی چې لږ راځوانې سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي چې دا ژر ورکړي او چا واده یې کړي او ځان یې د مسولیت څخه خلاص کړي. ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعد وي نو هغه زده کړې یو ډول مسولیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي، مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي. نو هدا کال دولسم سن څخه خلاص، نو کله دولسم سن څخه خلاص شي مهاله کم جلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لار شو واده وکي، خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
کوي. او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده، په خاص ډول باندې د ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده. په دې معنی باندې چې موږ تقریبا یعنی د کیکې سایه ته ولاړ شو، زه ډاډه یم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی په سوی تغذیه باندې دغه د مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا په خپله د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډیره چاغتیا دا په خپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی، یا مثلا ډیره ډنګرتیا دا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا په خپله د ماشوم هم پر بدنی روزانه باندې منفی اثر شي او هم پر دماغی روزانه باندې منفی اثر شي. او کچیری ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسی نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته یي یا د لنډ ونې خاوندان یي او یا هم په دماغي لحاظ باندې دوی سم روشنی کړی نو بیا دوی ماشومان هم دغه مریضي دوی ماشومان ته انتقالوي او په دغه ډول باندې بلاخره نسلونه خرابیږي.
تاسو وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کې کار کوي. آیا یونیسف اداره د څار په برخه کې هم د واکسین په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اورېدل کیږي چې کم د واکسین غټیبونه چي دي چې باید هم غوسی متلاړ شي په ځنګړي ډول ډیر نه عام نسیم زمونږه هغه خپاتې دي اته هغه عام نسیم کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغه سي نه کیږي. یعنی نظارت پروسه ورنه د یو څه کمزورې ده ځکه د پیښې چې لیدل کیږي هم شاید یو لامل هم دا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمیره په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېر مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو نظر سره بالکل موافق یم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي، ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې له خپلو مرستو نه خو یو څارنه باید وشي، یو پوښتنه وشي که نه، که چې آیا معاصر ډول باندې دغه مرستې لګېدلي که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم. په دې معنی وایم چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکې اداره نه ده. یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي او د ډیره دا کار د خبره ډیره ستونزمنه ده. مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغوی پس بیا ورسي وګوري چې دغه دلته د کور څوک راغلي کنه دي.
ترټولو اساته باندې خو کېدی شي ښاغلی نوزري چې په جماعت کې پښتنه وشي، جماعت د ملا امام نه کړي دي، ملک نه مثلا د وکیل د ګزار نه شاید دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د تون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې وایي دا وستر کار لاندې چې کشیر مثلا چیر د واکسین ټیمل ته نزي، خلک باید په خپل ځنګ و یاړي کې ونزي چې زموږ پلانې کلی کې ژوند کوو یا پلانې کوڅه کې یا پلانې بلا کې ژوند کوو، زموږ کور ته مثلا د واکسین څوک نه دی راغلی په همدغه کمپاین کې. یعنی دا په خپل دوام یو سیستم د نظارت پر دوامدار شکل باندې دوامدار نظارت شکل به دا رامنځته کړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پورې چې ولس په دې حق باندې مسؤلیتونه واکي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپلو ماشومانو مسؤلیت واکي. ستا د بولي پښتنې په اړه چې تا کېداسې مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه باید وایم چې تر دغه لازمې پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم تر اوسه موږ دغسې دغه یو ستونزه سره نه یو مخامخ شوي چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره دقیقه چې ووایي چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته، او اکثره رضاکاران داخل د کور ته نه دي، دوی فقط دروازه ټکوي. په کورنۍ کې چې هر څوک وي که مثلا هلته مشره ښځه وي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې، او کلته مثلا مشر سپینګری وي او یا په کور کې ورور وي خور وي هر څوک شي، دوی د مسؤلیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کیږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویده وي یا نه وي زېږېدلې وي، په دغسې حالاتو کې بیا کورنۍ ټمبلي کوي وایي چې والا یا ماشوم نشته یا ماشوم ویده دی. خو زما پیغام دوی ته دا وي چې ماشوم په هر حال کې باید د واکسین کتری واخلي، په دې معنی که دی ویده هم وي باید راویشي، کې که دی مریض هم وي ناروغ هم وي باید راولي، باید واکسین ورته ورکړي، او که چیرې دی نه وي زېږېدلی وي هم باید واکسین کتری.
ډېره ډېره مننه. زما دوهم پوښتنه، یعنې کورنۍ باید په دې برخه کې مرسته وکړي. غواړم فقط یوه پوښتنه بله وکړم، هغه هم تاسو راته ځواب کړئ چې رسنۍ په دې برخه کې څه رول لري چې دغه موضوع ترویج کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي.
نو ډېره مننه، دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. ګوره، رسنۍ خو داسې دي لکه د ولس ژبه، نو همدغه رسنۍ دي خلکو ته باید آګاهي ورکړي، خلک باید وپوهوي او خلک باید دې ته وهڅوي.
ډېره ډېره مننه زری صاحب.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئی.
بسم اللہ قدم را واخل شایستنا بکی مو پش سنینا بکی حالا دمرشا.
ودونو تا در دیرو کسانو را غختل چنگ دی؟
رقابت پیدا کیگی وی پلانی وادو که دو عمر خلق او غختل زباید لزنه که زیاد نی کم خوراونه غارم دقا رقابت دونه بی جای دی سی خلق توانی کلیگی.
ولی زنی کورنی لحاد نه دیر کسان را غواری.
افغانستان خلق خودی سی عادت لري کنن که یو نفر یو که بل نفر یونه که اغا تی پیغور پیدا کی گی شد دخپل زوی تی ونشو که ولی مثلا جگرخونی نوار پا دا فامیل که پیدا کی گی.
در ډیر خلکو را بلل کومې ستونزې پیدا کوي؟
د خپلو دوستانو په خاطر باندې چې د هغوی لپاره کم را نیسي هغه به نو قرض کوي او 100 روپۍ به له بل چانه قرضوي هغه بیا ورله که په ټول عمر کې هم پوره کړي.
قدرمنو دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخیلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي ښه دی هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه چې کمزور اقتصاد لري دې ته مجبور نشي چې په ودونو کې ډیر کسان راوغړي او ګران بیا ډوډۍ ورته برابر کړي. په پایل کې مولڅو ته نسخه پوښتلی چې په ودونو کې ډیر لګښت او د ډیرو کسانو را بلل څنګه دي.
نو چې لور درنده چې بری پر دې لور مو خوش نه ده چې په مخته بوج یو تای کې نه خو ما خو په شرف راځي.
ماوله ورځي واده شوی ده دا شپږو میاشتې شوې به خیر افریدینه هله سره ورکه هله سپین ورکه دا د کور وکالت ورکه دا ورکه هغه ورکه هغه په دوی یادو سره خپه دي نو دوی راځي نه هغه ورته افریدی ده.
خلق ټول نالته ویلي ودی خو تعمیر کې نه دي پراته بل مندل کې نه دي پراته له کومه کم وختانه دله کما کی خوارشه په قرض پوره مرته پوره ک بی خیده څه دوت وړل وشم نه دي سنت امر رسیدم دسه کچا سړی مونږ نه ولیدای و نه ورزو ناراضی مړی ژوندم چې ښکولای دا و شه یو ورځ راغلم ولوم می پریده مونږ ویل وګه خل سواری ته وراجو.
دغه چې د چا به وسه کیږي د چا به نه کیږي. اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده، اوس وسه مې نه کیږي چې خپل واده وکړم. دومره جنجالونه مونږ تیر کړو او دومره سختي مو تېره کړو، په قرض او په پورې پیدا کړو، یو ته مغاړه پټ کړو بل ته مغاړه پټ کړو، لیکن ښځې بیا بدرنګه راته وخیږي، یوه ښځه هم راته ښه نه خیږي.
روزو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان رو غوړي، ځینې خوده چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي.
از خپل مجرد پاتې شوم هم دغه وجه ده، چې دا مصارف زیات نشي، کسان نه خبرو، دوه کسان خبرو، همدغه ده چې کورنۍ ترمنځ د خفګان راځي.
او سیول ماینز کې سره ورسي ټول خلک خړلې، باید خلک هم همداسې د موږ وخوري.
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو. ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان، 1500، 1600 کسان وغواړو. تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده، همغه شرعي مراسم باید ادا شي. موږ وزن ډیر قرضدار کوو نه.
پخوا به اکثر ودونه په کور کې کېدل، میلمانه به هم دومره ډیر نه وو، خو اوس ارڅه بدل شوی. که یو کس خپل واده زر کسان غواړي، بل سیالۍ نه 2000 غواړي. د کابل اوسیدونکي اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي.
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر، 3000 نفر، 4000 نفر، تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي. افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه، که یو نفر یو کې بل نفر ونه کې، هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای، یا د خپل مور ته دا کور ونه شو کولای. کنه دا مسله جګرخونی نور په فامیل کې پیدا کیږي. چې زر نفر ډوډۍ وکړي لس لک روپۍ کیږي، او دا لس لک روپۍ نه یو نیم لک روپۍ، دوه لک روپۍ په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکړي. کنه چې سره کم کرایي ظرف ورشي چې وغوړي، کنه په دوه لک روپۍ خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمنو ته عزت کیږي. هوټلو ته لاړ شي تاسو، اصلا د لور له طرفه دا نه پیژني چې دا د هلک له طرفه دا میلمه راغلی دي، او هغه نه پیژني چې دا د چا نه راغلی دي. یقین وکړه چې داسې خلک شوي دي چې همالته د بل چا په حساب باندې پیسې قرض کړي دي او هوټل والا ته ورکړي دي.
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کې چیرې واده ته ډیر کسان راوغوښتل شي، یو خو هغه سي قدر او عزت نه کېږي لکه څنګه چې په کار وي، بل تواني ټولو ځوانانو ته رسیږي چې ودونه مخکې لري، هغه هم بیا مجبور وي چې ډیر کسان دعوت کړي. کدا سي ونه کړي خو کم راځي.
لاس لکه یو پنځه، لاس لکه یو پنځه لکه، یو سړی څلور زره یا درې زره روپۍ معاش لري، هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزن خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مدرکه پیدا کړي چې هغه مصرف کړي ورته.
د ننګرهار اوسیدونکی حلیم وایي چې پیسه دار خو پیسې لري چې مصرفوي. په واده کې ډیر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي.
دا به پیسه دار وي، ولې یو غریب مسکین چې پیسې نه لري، ماش باندې یا لزره یا 5000 ماش باندې، هغوی ته دا ډیر لوی ستونزه ده. مجبور مکلف ده چې یا غلاو کی، یا رشوت وخوري، یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی، یا قرض کی. ځکه چې نن تبا رواج دی، دا مونږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو، خپل توان قدر کار مخکې بوزو. د خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی. کی
د هلی په باور هغه کسان چې ډېری پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی، هغه روپۍ هلک او جلی ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نشي.
که پیسه دار نو پیسه داری په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکو خپل نوم دغه که دومره ته پیسه دار نو دغه پیسې دې راټولې که خپل زوم ته ورکه، خپل لور ته ورکه، چې په هغه باندې یو تجارت وکړي، یو کاروبار وکړي، تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشي. بله بدبختي په دې ملک کې دا ده، پیسہ دار ہے تو دنیا دار ہے، 5000 نہ چلا ذرا کسار ہم واڑے دس خلق میں چ کور آباد ولا چ بیر تلاشی، یو خبر ان یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا، یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکے وا، نو تا اس بے زے مصرف نے دی.
مریم هم بي ځای سیالي دي لامل بولي چې په کورنۍ کې خوابدي او شخړې پیدا شي، ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسې دارانو په اندازه لګښت وکړي.
د ناکریزو شپه د جدا په هوټل کې نیول کیږي، تخت جمعي د جدا په هوټل کې نیول کیږي. اوس ډېری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سرته نه رسي، یالن چې کیږي دا ټول په یوې شپه کې مده یو ځای کې وشي او ختم شي، لاړ شي خپل لارې پسې، چې دا ټول اضافه مصرفونه دي. یا مثلا موټرې رنگارنګ موټرې ګلپوش کیږي چې د ما د واده موټر باید له کیمرې نه پورته اوسي. کته دینی دا ټول مصارف دینو هنرمندان دی فلانی هنرمند ما واده ترایشی او هر هنرمند $2,000 نه پورته پیسې اخلي زر نه خو کم نشته دی دا ټول دم دې سرمایه داران کارونه دی چې ټول رواجونه خراب کړی دی او اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکم که سرمایه دار نی او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتی کې پدې دودونو کې
د اسلامي نظر هم په ودونو کې ډیر لګښت په خسترګ ان قتل کیږي دینی عالم سمي ولا ریحان وای چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي
تاسو وګورئ په اسلام کې ولی مرغه لیدل ولی ما د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی خپلوان وي سونه د الک خپلوان وي هغه سره راو واړی د نکاح نه بعد په یو متوسط غذا باندې چې یو جانب ته هم پاغي تکلیف نه وي هغه ورته ورکه هغه ته ولی مو د دین علاوه دغه سي رقی تقسیم ول دغه سي وټلون ریزرو کول اول ته بي ځای مصارفات کول دا د اسلام په مبین دین کې منی ګرځول شوی دی دا اسراف دی او الله العالمین فرمای ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین اسراف کوونکی د شیطانانو ورونه دی د جلی مورم په دې کې داخله وی د لک مورم په دې کې داخله وی اول د جلی مور وای داس چاته لور ورکوما چې هغه به ډیره پیسې ولري هغه ډیر سمیدار وی او په هوټل کې واده وی او موټری وی ول ته کیسی وی او جنجالونه وی او دویم طرف ته د لک مور هم دا خبره کوي چې زمونږ ارمان نه دی وته او کارمان زمونږ غوږی غونډیانو په هوټل کې واده کړي مونږ هم پاتو کو نو دا سی ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی د حرام دی او دا چې دا ولی ورزنه دوی اقتصاد ته ضربه ورسی به سبالور مشکلات سره مخامخ کیږي زوی مشکلات سره مخامخ کیږي به دینه جلوګری وکړي